السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساته خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه خپریږي او همدارس په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري. خو لومړی خبرونه واوري. د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړۍ غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پرېکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. افغان فعاله نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د 1200 ځوانو رهبرانو په ډله کې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 1.5 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي د شنبې په ورځ پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل ډېره خوشحاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړي وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامداره پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو اترو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده. دا بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې که د روسیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دای به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلی ټرمپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړې الوتکه ایرفورس 1 کې خبریالانو ته وویل تاسو باید پوښی چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دوو باخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ټرمپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلان سالکیلت څخه بې سارې ماتې وخوړه. 25 کلن سالکیلت په ابوظبي کې د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په 2 دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرسته د پښې په وسیله په سر یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست دې ضربې په پایله کې د څو شېبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې له هم د قفس پر غولي پروت و د لوبې ریفري سال کیلټ ګټونکی اعلان کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو نن یک شنبه ده. د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلرمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 16 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. وابهوري چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د پلاو د خبرو لومړی ورځ پای ته ورسېده. د دې خبرو د اهمیت او څرنګوالي په اړه یوه مرکه هم لرو.
ژور اختلاف معلومیږي، مسائل باندې به بحث وکړي، خو دوی به بېرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریک کړي.
په عین حال کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان سره د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې به له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي.
مونږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندې پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان دی.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي ترکیه باید افغان خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار او فعالیت امکانات برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې له افغانستان نه ناروغان او محصلان د هند په ویزو کې اسانتیا غواړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورته لومړی موضوع ته په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دو اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې د دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت یو استازی د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستاني اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل اونیز خبری کنفرانس کې وویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اوارۍ لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوارېږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره مې د پرزیدلي جمهوري نظام د دفاع د سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر پوښتلی دی. ښاغلي میاخیل د مرکې په پیل کې په استانبول کې د روانو خبرو په اړه راته وویل
پوره زیات جزئیات خبره شوې نه دي، خو دا معلومی دي چې د حیات چې کومې تلې ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصلې وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دی به بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیرته د خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومیږي د دواړو خواوو او همدا علت دی چې دغه خبرې اترې په کټه کچه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پي دی او افغانستان باید ټي ټي پي په مقابل کې اقدام وکړي او پاکستان کې حملې ونه شي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرت مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر جوړې نشته لري او په ساده فکر نه کوم چې حالم شي نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دوړو خو پلاوی دی ټیټی کچه پلاوی دی، علت څه دی چې دوړو خو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټی کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ او هلته په لوړه کچه باندې کسانو دوړو خو نه پکې برخه واخیسته، او علت دا و چې هغه تود جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسائل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه به دا وي چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق، ځکه چې توافق خو امکان نه لري چې یوه خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو هیئت هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دی چې رول لري، چې هغه قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا هغه لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوئ چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواښي کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو فکر کوم چې داسې څرګندونې کله چې مذاکرات روان وي یا رخوای چې کوي هغه د حل د مناظراتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده، څرګندونې غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نور باندې برابر نه دي. پخوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نښلې سره وشولې، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي، که هغه د ترانزیت په باره کې وي، که د امنیت په باره کې وي، که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هېواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی. او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري، او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی ونشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې، ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته نیسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده، مخصوصا واخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په ملګرو ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشر څوک نه ګوري، نو دا پخپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دغه زموږ اساس په مخکې چې تېر شوي د 50 کاله، هغه علت دا و چې داخلي مشکلات وو او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون نه مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات مهم دی چې کور دې جوړ نه شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري. نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت، دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي. چې کور دې ورانی نو بس بیرونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې د ترکیې په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نظر څرګنداوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند د غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو اختلافونو او له جګړې وروسته د اوربان په اړه د دوړو هیوادونو د استازو ترمنځ د خبرو په دوام په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې له دې هیواد سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي تیر ورځ په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د پاکستان حکومت باید د سوداګرۍ او ترانزیت مسایل د سیاسي موضوعاتو قرباني نه کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون د اکتوبر په 14 په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرښې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګور ډکې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. ښاغلي اندرابي دا هم وویل چې دې مسلې دوی ژور اغېزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډېر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړی دی چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دوی د لارو د بندښت لامله د افغانستان تازه میوې او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګری زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا 900 تر 800 میلیونو افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوې سیزن پیلېږي. که لارې تړلې پاتې کیږي دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه ازادي راډیو ته وویل دوی صادرونکي واردونکي دواړه اغېزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچي بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانتینر د ډیمریج او دغه راز کرایه نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو ونې وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف بی آر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندیږي او بندې پاتې کیږي دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د لپاره زیات تاوان دی. همدارنګه د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندې کړي زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاصې شي تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په 10 د دواړو لوریو ترمنځ په وقفې ډول سختې نښتې وشوې چې وروسته په اوربن پای ته ورسېدې. د دغه نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم، سپین بولدک، چمن په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمېنه کابل، پکتیکا او سپین بولدک کې هوایي حمله هم وکړه چې لا ملي یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربند هوکړه وشوه. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډېر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکي له ترکیه غواړي چې دا خبره یقیني کړي چې نړیوال د افغان خبریالانو او له خطر سره مخامخ نورو افغانانو ملاتړ کوي. فرشته عباسی پر خپل ایکس پانل لیکلی دی چې په ترکیه کې جلاوطن افغان خبریالانو ته باید د کار او د جوازونو د ترلاسه کولو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان خبریالانو ویلي دي چې په ترکیه کې د استوګنې او کار د جواز په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې فیروزې عزیزی چمتو کړی دی.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یوې څېړونکي د ترکیې له حکومت غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغان خبریالان او هغه افغانان چې په خطر کې دي د نړیوال خوندیتوب یا بشري استوګنې جوازونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړای سي. د افغانستان په چارو کې د دې سازمان څېړونکي فرشته عباسی د شنبه په ورځ د اکتوبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې په ترکیه کې جلاوطني افغان خبریالان باید وکولای سي د کار جوازونو لپاره غوښتنه وکړي او ترلاسه یې کړي. په ترکیه کې یو شمېر مشت افغان خبریالان هم وایي چې دوی دغه هیواد کې د استوګنې اسناد او کار جواز ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې خبریالانو یو چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د شنبه په ورځ د اکتوبر په 25مه یې ازادي راډیو ته وویل
کلانترین مشکل گذشته از مسئله جواز کار خبرنگاری همی گرفتن اقامت بودو باش ده اینجا است.
د خبریالی د کار د جواز د اخیستو د مسئله سربیره دلته د استوګنې اسناد ترلاسه کول لوی ستونزه ده. همدا اوس ترکیه کې ډېر ښځینه او نارینه خبریالان د خبریالۍ په برخه کې د تجربې او اسناد لرلو سربیره هم رد شوي او حتی دلته د استوګنې اجازه نه لري، یا په ناقانونه توګه ژوند کوي او یا هم ملګرو ملتونو ته تللی چې له بده مرغه دوی هم ډېر رول نه لري او ورسره مرسته نشي کولای.
په ترکیه کې میشت یوې بلې خبریالۍ چې دې هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان و نوشته ندارن.
هغه خبری الان چه به ترکیه که بند پاتی دی که غواری که نغواری لطباهی سره مخ دی، دلی کلو توان نلری او نه د کار کولو. د خبری الان و یو لوی ډله چې په ترکیه کې ژوند کوي په پټه کار کوي یا یې غیر قانونی کارونو ته مخه کړې ده، لکه پخلی، د لوښو مینځل، ساتنه او نورو سختو کارونو ته.
د خبری الان وایي چې په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی او که افغان خبری الان بیرته افغانستان ته واستول سي په خبره یې له جدي خطرونو سره به مخ سي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اکتوبر په 23مه د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه په یو راپور کې اعلان کړی چې ترکیه په ندرت افغانانو ته د ترکیې په بڼه نړیوال خوندیتوب ورکوي او په پایله کې ډیری یوازې د کډوالو مشروط وضعیت ترلاسه کوي او یو لوی شمېر یې له دغه هېواده ایستل کیږي. د سازمان د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ترکیه کې د استوګنې له جواز پرته ژوند کوي یا د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کولای نسي، او زیاته کړې ده چې دا کسان په بې برخلیک او نازک حالت کې ژوند کوي او د زده کړو او روغتیایي مهمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. له دې ډلې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او له دوی سره یې د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغه هېواد نه یې غوښتي چې د بشري حقونو اصولو او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. د ځینو ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په دغه هېواد کې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال په دغه هېواد کې دي چې ډیری یې د ویزې، د کډوالۍ کارتونو یا د استوګنې اسنادو په ترلاسه کولو کې د جدي ستونزو سره مخ دي. زرګونه افغانان د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او اقتصادي دلایلو له امله په قانوني او غیر قانوني ډول د ترکیې په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تللي چې اوس د اقتصادي ستونزو سربېره د جبري ایستلو له خطر سره هم مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته سره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونه ورستی راپور ته د هند حکومت له دې اعلان وروسته چې په افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچه ته لوړوي اوس د یو شمیر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دې هیواد غواړي چې ورته د ویزو د ورکولو بهیر هم پیل کړي دوی وایي دا به د دوی ستونزې اواري او له سخت وضعیت او بې برخلیکه حالت څخه دوی راوباسي
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزې زر شروع کړي
د کابل له کارتینو سیمې اوسیدونکی سید عمر وایي پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کال راهیسې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیایي او راولي خو په خبره یې تګ راتګ کې د ویزې او ډېر سله د لارو د بندېدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی سید عمر جمعه د اکتوبر په څلور ویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي
زما پلان ناروغه ده پاکستان ته تداوی ته بیا یم خو هر وخت لري تړلی وي بل کوم لنجوي نو که د هندوستان حکومت افغانان ته ویزی شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره بلته درملنه وکړي
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمیدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي د پلازمینه کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري
ډېر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي په خصوص هغه محصلینو ته لکه زموږ غوندې چې دوه کاله مالته درس ویلی او دوه کاله نور درسونه زموږ پاتې دي نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابرې شي تر څو موږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو
دا غوښتنې داسې مال دي چې تاسو د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي په اعلامیه کې ټینګار شوی وو چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي وو چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي یو شمېر اندیرا سنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال هنرمندان ناروغان ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه وویلي خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي د دونه د چنې وی دی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا سره واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو چې په دې توګه ډېری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند د ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلي دي ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزه هم اوس په اسانۍ نه ورکول کېږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
در راپورونو برخه هم دومره و. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام درنو اوریدونکو شه چاري. نن مو میلمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی، هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس په ننګرهار کې اخیستی، او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم، او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان په اړه په خپله درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو ګران اوریدونکو ته، او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سم سلام تاسو سلامونه. البته تاسو د پښتنې په ځواب کې باید دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنوالي حضرت عثمان نوري را باندې پلار خو می د خدای وبخي وفات شوی دی، او مور می ژوندې ده. وی راته دا انتخاب کړی او مهاجرت کې زما پیدایش شوی، او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپ ورته ویلې، او مغلطه می زده کړم کړي شپېل می دا غي نا خسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي، او موږ باید افغانستان ته راغلې و. دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړی و، چې په ماغي تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته اوسېدو، ژوند مو انتخاب کړ، دلته مو بیرته زده کړې وکړلې، او په ټوله کې مو هغه د مهاجرت شپې پای ته ورسېد. دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسه واغې کې شامل شوم، او قرار ته دولسم ټولګي پورې دې مکتب یا ښوونځي کې مو زده کړې وکړلې، او دوهمه درجه نو له لیسې دوهم نمره فارغ شوم. او سره په څنګه کې مو دیني زده کړې کولې، او په ټوله کې هغه مروج زده کړې چې ورته ویلې شو هغه مو تر یو حده پورې وکړلې. اوس نو هغه مدرسه مو هم ورسره ویلې، او په زمین کې مو هغه کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو، چې بیا په مرور د زمان سره به لوړې زده کړې شروع کړلې.
د مهاجرت په وخت کې به تاسې له عمر کم و، هغه وختونه په یاد دي چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس مو کوو؟ کومه خاصه خاطره که در په یاد شي هغه هم زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړه.
ډیره مننه څروان صاحب محترم. دا د مهاجرت شپې څون سخت شپې وي. سخت حالت ماته بده و چې یو خو ځغې وخت کې کوچنی وم، یعنی زما په باور باندې زه به د سیده دیار له سوال وسو کلو زه کوم چې هلته زه تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې په زده کړو سره، او بیا هلته کوم هغه د های لیول کوم سټانډر چې موږ ورته ایجوکیشن ولته ویلې شو، هغه دې زیاده سره ډېر فرق درلود. دلته چې زه راتلم یو خاطره خدا و چې هلته زما نیا او نیکه د خدای وبخي عملته خښ شي، او دا غوی سره چې کله زما والي صاحب د خدای وبخي هغه ځان سره بوتلم، او چې زای دا فاینل مخخده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو، هغه شان چې تکمیلی دل زه ډیر زیات خفه شوم. زګ از ما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترو کې موخ کې کتل چې دا ما د پاره خوشینون کې، چې دومره وخت مرغه چې یو خاورا یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی، وی ژبې خوندان چې کوزم پښتانه دی، برم پښتانه لرو، بر یو ټول پښتانه افغانان دي، هغه موږ نه پاتې کېده. موږ وطن نه راوښتو، موږ په یو کرغړه نه کړ خره وښتلو، چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو، او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو. په هغه باندې لاړ شو، ولته به سهار لاړ شو، مازیګر راشو، مازیګر لاړ شو، سهار بیرته راشو، چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خیخی داشتین پاسانی بندشلو. زکل تا پاسپورت زرد، تو پاسپورت یا بین المللی اجازت زرد درلو دولو، امکاناتو تا زرد درلو، چی دا یو دول لوی پروسیجر مدجو. دا یو بد خاطر وزما پا نظر ماتا. دویمه بده خاطر چې ما دا وهلته ما یک شمه ورځ به مونږ والیبال کول زما تر یاد شي فوټبال ما هم کله کله ورسره کول چې هغه شین دلته په افغانستان کې متاسفانه نو ځکه دلته د خونځیو کوم نصاب چې دی وغه د زما کې اسمان فرق ترلود دی جغرافیا دی روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کوم نو دا زما پر بده خاطر و چې زه هغه جنرال دلته د زکو کیفیت خورا کمزور او خي خاطر مو هغه جنا دا درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان کې عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو جزبه بازار ته ولاړلم نو هغه خوانه به چې بازار نرالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مېده روپی هغه ورکړي هغه بده زیات مونږه بازار ته رسولو کوړه به راوړو ډیر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار چې هغه ته مونږه وسم کله کله د قصي یو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هر څه پیدا کیږي نو خه بازار وو په ځمن کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې وبل زموږ د کور په مخ کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوتی وبا چې راتیر شوی دی امدلته په جلال آباد کې دا ویلی یلا سم ویلا درشته ویلا چې درشته نو سي در تورخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه دا چې ځکه وګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاټ شي
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لوړز د کو ته مو مخه سمول وستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړی و او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر وته ویل شي په لانګویج ان لټریچر فاکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بل اخر په 2019 کال کې دا غیر زغم زموږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ هغه انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه موږ عملی کار کول او څنګه موږ بیا د کورنۍ مسولیت هم را د غاړي وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ ژور لاړ شم هله چې زه احساس درې سلو د حقوقي دغه موضوع را تاو کړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخې یا د نثر او د ادب برخې سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خانه ځکه ما به مجله لوستلې ما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسي نه درلودلو ځکه په دومره سانتی او سہولت ما افغان ځوانانو ته نو ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی او ویوارنس کمپاین نه وی چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسي ولري څنګه وی پاڼې تعقیب کړي څنګه پروز نثر لیکنه ادب د برخې سره موجی شي څنګه وکول شي ځان ته مخکې برخه وټاکي خو ځخه ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج وو ما په تناسب سره البته زه چې له 12 فارغي کوم تر یو کال یو نیم پورې چې خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خونکه او مولا حقین ورسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د خونیزي څارنې ورزونې علمی او مسلکی غړی وي ورته وایي دې برخه کې زه مصروف وم دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپخین د خوانه زه به نایټ شفټ فاکلټی مونږ لوستل یا د شپې د خوانه کم په 15 چورته ویل شي دغه کې زه مصروف وم بیا په 2019 کې چې فارغي ګو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوري ته خو یو لیکوال جوړیږي ته خو یو ژباړون کې جوړیږي ته نه ودیب جوړیږي البته په غوړه کې کتاب هغه سات فیصد ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نورم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنې او ژباړه برخه کار وکم له همدې امله د یاران په نوم یو ویپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنې وکړي ان سیب د خدای ژوند لري غیر سره اړیکه ونې اول اجمل ان سیب زه ته مې ولیکنه سوال واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو دغه لیکنه ان سیب خو خکړې و اماغه شیبه چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه یو وخت په لري یاران سره ژباړې لیکنه مو مرتکوله سپورت په برخه کې مو مرتکنه کوله او بیا چې هغه میژن خلاصيږي بیا اونټر شکل باندې د مختلفو ویپانو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو او مغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت په لري زموږ د کتابونو چاپيږي او نور قصې او ادبي حادثه وسله غوړي
د پونتون دی دوره کومه خاطره نه لري پانتون دوره ډیره جالب دوره دی
او جالب خاطره ډیره راګرځي یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنی ورځ شپې چې د ډیر لاندې وي، نو الوړی کی که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې هلته شاید د ماسپښین مونځ ورسره وشي، قضا شوی نه اوسي داسې ټیم وي، خو ژمي کې بیا درې بجې هغه د مازدیګر د لمانځه وخت وي، وخت داخلیږي او د جومات مولا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د صنف نه یو استاد دا کریډیټ ډیر وغځېد، یو لس دقیقې واوختلې چون هغه کریکولم لږ ډیر و. دلته چې مونږ استاد صنف نه وته، مونږ هم صنف نه وته، دې وخت کې اده علوم دیني استاد راغلل و چیرته ځې مل مونږ جمع کوو، هغه استاد خدای مونږ کړه په اتاق کې، هغه راته وی وی تاسو لاړ شئ جمع وکړئ زه به غیر حاضر کوم. دا راته لږه جالبه وه، اوس هم کله ملګرو سره یادوم. هغه مطلب دا و چې ګنې دا مونږ تاسو په وخت نه کو، دلته مس کمیونیکیشن یا غات سوی تفاهم په دې راغلی و چې هغه ویل چې ګنې دا لس دقیقې مخکې تاسو ولې مونږ نه کوو، هغه لس دقیقې وقفه دې دغه نیولې وه، دې بل استاد ځای کړی و. دا لږه جالبه خاطره وراته.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې کتابونه مو وژباړل، آثار مو چاپ شول، که په دې اړه معلومات راکړي چې څو کتابونه مو وژباړل دي، په کومو موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوي، څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې په زده کړو بوخت وم. زه چې له پوهنتون فارغېږم، فراغت د مخکې زما درې کتابه چاپ شوي، یو یې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې پسې ارواپوهنه باندې و، او دویمه کتاب چې هغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي، او درېیمه کتاب یې هم بیا د غواړي ژوند مو ښکلی شي په نامه و، چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ تفخخ لاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو. نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي، بازار ته عرضه کیږي، او ګڼ مینوال لري، فیدبک راځي موږ ته، او دې هدا پورې چې موږ دی کې یو کتاب د ښه ژوند تګلارې هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زر ټوکه چاپیږي، د زر ټوکه چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي. نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي. هغه نو وروسته چې فارغېږو بیا خو خور ته وزګاریږو، او لاس او مخه مو ورته خوشی کیږي، او په زمن کې لیوالتیا هم د سړي ډېریږي، ځکه ته انسان پورې انرژي وي، او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي. نو چون پاڼو سره هم ډېر کار هغه وخت کې پیدا کېدلو، یو اندازه حق و زحمت نه چې فوق العاده حق و زحمت ورته میلاوېدله، خو ما یو کار دا کولو سره انسه محترم سي زما د کتابونو دا تعداد چې نن تر 10-11 شو رسیدلی دی، هغه تر شایو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړی کې یادونه باید وکړم، دا دوه کاله لرسنیو لیرې وم، بیهایند د سینز وم، هغه انګلیسي په اصطلاح باندې سکرین د پردې تر شاو ما، نو په دې دوه کالو کې زما به ډېر کتابونه راغلي دي چې هغه معنی ما تر اوسه پورې خپل اظهار نظر نه دی څرګند کړی. زما د کتابونو تعداد چې 8-10 ته رسیږي، هغه لامل دا دی چې د ډېرو پاڼو سره د حق زحمو په بدل کې مو کار کول، او هغه کوم ستراتیژي دوی چې واغې ما یو سره مو خبرې کولې چې دغه لیکنې که تاسو مونږ نه غواړئ، کوم کانټینټ، کوم میسج تاسو ته مونږ درکو، د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کړي. دا د لیکوال حق دی، که هغه کتاب چاپوي، که هغه میگزین یا مجلې ته ورکوي، که هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي. نو هماغه و چې موږ وکولای شول چې زما د کتابونو تعداد تر 8-10 ورسیږي، او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو، ما نه خپل حساب هم غلط شوی، او زما کتابونه 19 چاپ شوي دي، او ما فکر کوم چې زما ګیر 14 چاپ شوي دي. نو تقریبا سروان سه محترم 14 کتاب، البته 19 کتاب چاپ لرو، او تعداد 8-10 تر رسیدي چې دا نور نه چاپ دي.
دا کتابونه ژباړي دي او که خپل آثار هم پکې شامل دي؟
زما په خیال باندې نه پوهېږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نه شي، چې دي کې به زما په خیال 50% وي، دا به 50% خپل 55 وي، او دغه باقي برخه به ژباړه وي، ځکه ما هم په ژباړه کې ډېر کار وکړو. بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډېر کار کړی و، هغه دغه کې مې کم کړی و په تخلیق او 55 لیکنه کې، اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړې ته وخت ډېر پیدا شوی، بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم.
لکه مو شبو مو کتابونه ژباړلې دي،
تنا د انګلیسي نه، ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې واه، زه خپل ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم، هغه انګلیسي و، نو په هماغه اساس باندې دا موږ لپاره اسانم و او مسلکي و، او حق مونږ کېده چې په دې برخه کې کار وکړو.
نن سبا په څه بوخت یاست؟
ما مخکې هم لکه یادونه وکړه، دا دوه کاله زه له سکرین او پردې شاته وم، او غوښتنه مې دا وه چې زه باید دغه سلف ډیولپمنټ یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم. نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ پروپوزل برخه کې مې کار وکړ نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره البته په هغه کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې د هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شمول او دغه بایکیفیت زده کړي.
تاسو چې له چا سره کار کوئ؟ هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویلی شي؟ د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا آی انجو چې ورته ویل شي په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه ورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي. د هغې لپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي ځکه دا افغانستان د کلچر دود او دستور د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کړي او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کومې پروژې چې دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې نو دوی چې دا پروژې خو عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چلن یونیسف او دغه شان نور نړیوالو ادارو یا د یون کمپاوند هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوي څه خېخلي او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایت ولسوالیو کې تطبیق کیږي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغېز نه درلود؟ دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوئ، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګ ونه کړي، البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په زمین کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو د سیوا څاران سي محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیل ویپاڼو سره ما کار کړی او ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم، بل ما په معرف کې ډیر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په عرصه کې او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنې او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړلی نو سی خورال کوم فکر وکړه د سیو سرکل شکل لري چې باغی سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تور سره هغه تجربه چې ضرورت ته دغه ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي، نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان برته د طالبانو راتګ ما مری کوم خاص غیز نه دی کړی، شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی ځکه ما دا مخکې مې دا ونه وکړه. البته په دې باندې مې تاسو سره خبرې وکړم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودل. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې ته ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکیټ هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا پر زده کولو شپه کې بیزی وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول ولوبوي. نو ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسنه یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او داسې نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دې کړی وي او حتی دې پورې چې ما بیلابیلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغه کې زه شارټلیس هم شول مخه بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر تر راجمه کو او فکر وکړو د زما د ژوند په ادلون او بدلون کې یو مهم رول درلودل. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم د غرض
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی، کوم سفر په اړه کراته وې کوم خاطره کړل سفر سره لري؟
مننه، ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کوم د مکتب دوره او د خنځي دورې نه سره فارغېږي، نو هدي قلب سره یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سمغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیګلیس کال کې کله فارغېږي ملبته د خبره زما څخه وتی لا یاد وته چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو بورس کې دا چې زیر بورس کې کامیابیږو خو متاسفانه قسمت اغوازه تیاری و نکرده چه دلتا تحول رازی قسی پیسی اخوایدی خواش ویلی و اغا برس هم ده منزول ارزو که سفارتی ایری که دندوستان سر خط میشولی نو اغا نیت مدرو دلو چه اغا یو ایدمی سفر زول دارم و زخبل ماستر دیگری لندوستان سخوا اخلما نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وه کوم یو ته مونږ ته رسلیک شوي وو نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر مونږ پاکستان ته تللي راغلي وه خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللي وو. خو یو خاطره چې را پیدېږي هغه دا وه چې کله به مونږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچولی او په دې به تېرېدلو، نو هغه وخت د تذکرې باندې بیا پوښتنه کوله چېرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هېواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا. ځکه دا د ډیورنډ لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخوا ته دې خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن نه، د سپین بولدک او د چمن نه، دغې برخه کې دا ټول دواړه خاوې سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخوا ته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نه شي کولی، زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کېږي هم متاسفانه.
په خپل په وطن کې دې چیرته سفر کړی دی کنه؟ کوم ولایت؟
بله، ما چون په دې خبرو کې خپلو کې کتابونو کې تاسو ته عموم د یادونه ونه کړ چې ما په کومو برخو کتابونه کړي دي، هغه هم بیا تاسو مشخص کړم. په دې کې یوه برخه یونلیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یوه سفرنامه خو بشپړه ده، د پلازمینې ننداره د نوم دی، او د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودلو، د فرهنګي ځایونو لیدنې کتنې سره کولې. هغه کتاب بشپړ دی او په دې کې د ګڼو پروفیسرانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره، او همداشان د بېلابېلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړي دي. هغه پکې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پسې پکې ټولې ذکر شوي دي. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته ما لیدلی دي. خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وایي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم، او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم. ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، واقعي قصې چې را سره شته هغه پکې ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپله هم ورزش کوي؟
پوخا البته ما کرکټ ډیر کول، ځکه د دې زیاده د جامعې داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپل می کرکټ کول، او زه فکر کوم چې زال لاونډر وم، ځکه هم به بالینګ کوم او هم به البته بیټینګ کول یا توپ وهنه. متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستا دی، خو ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په ولسوالیو کې اوسېږي، ځکه هغه زما خپل اوس باور داره چې زه باید یو والیبال یا فوټبال وکړم. او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوو. زما صرف یو پیغام البته زه هېوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي. زده کړې چې یوازې او یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي، او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې. ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما ډز ویولو، او خدای مکه هغه بیا اینده ژوند یم تریخ شي، او د بدی او تربګنۍ ژوند ته دوام بیا ورکوي. زما هیله دا ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان، سلامت اوسئ.
د آزادۍ میلمه حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له آزادۍ رادیو واورېده.
نظر تند زلر مانوایا، ست نفر نظر تند زلر مانوایا، تم رسوکنا دا چیز دیتا ہم بارا مانوایا، ست
د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وای ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وای
Oh, 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 oh. تو نغمچه جوړوي تد لمبو لمبو حالاتو نغمچه جوړوي تد لمبو لمبو حالاتو نغمچه جوړوي ګران ګرم نایو کوستا تا غزل خوان وای رسوکنا دا چیز دی تم باران وای ساد نفر نظر تا هم دزړه ارمان وای ساد نفر نظر تا هم دزړه ارمان وای